درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلای کوم په دې خبرونې کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. په یو بل راپور کې به واوري چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. بشپړه خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونو کې وړیا کړي کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي کوي پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ. د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې یې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست. دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده. جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دی چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی. په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ سوې ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. د زیاته کړه
دا تاسو ډاکټر هیڅ ساله
4 ساله دی وای وین جونی او اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پریښو. هغه په ازموینه بوخت وو. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشټوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي. دوه کوچنیان هم هلته مړه شوي او یو کوچنی ژوندی وو. د روغتون په عاجلو طاق کې ساور کړی ده. شاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پریښي وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د لټولو لوري وغوښتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي. تهران ویلي و چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. نوي بندیزونه د سه‌شنبې په ورځ اعلان شول او سپینې ماڼۍ ویل چې د ایران د فلز، المونیم، مسو او اوسپنې صنعت په نقشه کوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي. څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي همداراز یې خبرداري ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه. د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلي دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدي. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندي د ځایي وخت د ماښام پر څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې شاید د لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور په افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولای.
دی جی آی د پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټوله وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په روزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د 10 بجو څخه وروسته شروع کیږي بیا تر 1:30 یا 2 بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی اونیس پروګرام هم په دې خپرونه کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلهیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او کنه ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د تیرې ورځې د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه وو شریک کړي.
موخته دا سی به اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حمله کیږي نه وره رسیدلې، خو په عام شکل مداس اطلاع تر لاسه کړي و چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حمله کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاع نه درلودل.
د حمله په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ول زمنګه تاکید او زمنګه موجود ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شته خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې تر سره شي دا زوف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې 15 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسې حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغې مؤسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه. پوښتنه دا ده چې ولې پروژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان لولوري حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي. خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په مهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغې پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول. خو په همدې حال کې ډېر خلک په تیره بیا زموږ اوریدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اوریدونکو څخه دی چې دا اوس یې زه پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمیر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اوربند وکړي او په روژه کې خودي جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیر کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اوربند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال دي نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژه په اسلام کې ځانګړي ارزښت لري. داسې یو میاشت ده د وسلوال طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین تویل څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسیله به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وینې تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سیمو کې ورستی تاوتریخوالی د عامو خلکو ترڅنګ دینی عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبید الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ځخ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بیګناه انسانانو وینه تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یا که څوک روژه یې پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بندې یمې دغه د الله لعاب څخه خوله بندې دا چې دغه د قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي هغه که هغه یوه ډله یې که بله ډله یې پر دا دواړه باید دغه د سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړم اله نه دي ګر سره په ټوله وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دی په روژه کې به حرام دی.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې که روژه یې که د روژې څخه مخکې وي که د روژې څخه وروسته وي جګړه خو نه ده ښه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه الله تعالی جل شانه همداسې نه یو آیات شریف په قران زم نشان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مرسته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارک میاشت کې ورور وژنه کوي. دا سایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارکه میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او پر د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه دي. ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي. ډوډۍ پسې وتلی و نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزا کې جنگ جدل دی خپل بالکل آرام ده.
مې د روزې د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تر دي دي مې د موږ آرام وسې کو دی. ولس میاش موږ دغه شی مسلمان وسې کو څنګه چې پروژه کو مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل تفاح کې دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل ښار د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حاکمیت ځانګړي حدود دي چې لړوند تعین شوی او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزې به هغه محل په دایمي توګه حل شي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنه ته احترام وشي.
نظام حقوقي جمهوریت اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادی ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص شوی چې د بشري حقوقو د موازنه رعایت ته احترامي بنیادی برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لار ده او د سولې په خبرو که اساسی موارد او شرطونه دی.
مذاکرات صلح را تشکیل می دهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی د سمحل د سولې په خبرو کې د لاسراوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دی له افغانستان وباسي او دا د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخیز اوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نوري اجنډا ودی. خو په دې ورستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوی چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څنګه مرستيالي پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د ورستیو څو کلونو لاسراوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنه دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسته راوړنې نړیوال معیارونه او بشري حقوقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې د ټیکې ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي بیبی ګل رولاغنی له اروپایي ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
ښاغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی، څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادی همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه ټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي، سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی، بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادریږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چاره د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یاد پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځید. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا FAO استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربې چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریکې کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نښو د سیستم هدف دا دی چې رڼوالی او اړیکې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس تیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په روزګان کې د روژې په نوم د فوتسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې. د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر 12 بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور یې ورڅخه راستولی.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانۍ د ټک ټک دا ماشین چلان کړي او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رڼا برابره کړي او لوبې کوي او سلګونه ځوانان یې هم نندارن کوي. د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند او سوله وکړي.
مسابقې مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالۍ دایری کړي دي چې شپاڼس الف بی ګټ چمونه پکښې ګډون لري او په څلور ګروپ پکې مو رانغښتې دي او د شپې د 10 بجو څخه وروسته شروع کیږي بیا تر 1:30 یا 2 بجو پورې دوام لري او هدف مو د دې لوبو څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربند باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول د روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کیلو دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غواړي هغه خوشي غواړي.
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر شي
او وس محل خو پټوالر یم او دلته د دروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل څه ودی د فدراسیون د خواجه میرزا دی. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د 11 بجې څخه پیل شو تقریبا 30 دقیقې وخت ونی وي نو وس دوهمه بازي پیل کیږي نو سټایل به وکړو. لومړی کو ګورو دا سیالي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سولې راسي او په خاصه توګه ګچیر اوربند راځي دا به بیخي شه دی خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اوربند راسي نو سولې امر تلون کېده او اوس مهال خو ډیر خوش یو ځګه چې دا ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی راوسته پوری د شپنې ټورنمنت کچیر دغه عملی سیدا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو نندارې ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوس روانې جګړې په رواني ناروغي اخته کړي او غواړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تفریح ورکړي او څو شېبې په خوشحالۍ تیرې کړي.
نومې پیروز دی وشتړم درغلی دلته د شپې د خوا ټولمن جوړ شوی دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت فدراسیون جوړ کړی دی نو بس دغه وس د سیل ته راغلی بازی ته ګور ورته ناست وو ولا د شپې د خوا چې روژه مات وکړو یو ګړی کښینو بیا تراوی وکړو تراوه بعد چا سر راواخو یو پښیم د ځان سر راواخو د دې په چمن کې ورته کښینو د فوټبال سیلوم کوو او چا یې مخرو د ملګرو سره خنداوی مخ
حضرت لام د کاریز وسیدم کې مجرم دغه د فوټبال سلی تر غلی چې نن تقریبا اول ورځ ده شروع شوی ده د پاراغلی ورځ دلته شاوخوا وګوري وروي فکر مو په بدل سپد سلی باندې
د جګړو سم ذهنونه دونه پاکیږي چې به ښه زیاته د جګړو سم کرکه کیږي نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن صلح راسي موږ په ډیر خوشاله یو. خدای دې وکړي چې عسکرو طالبان تقریبا 15 کسو چې داسې ملګری راسو ننداري ته راسو ځینې چاوي راوي ځینې مالټي او سیب دا شانه وي موږ په ګډه بس ګرځ سره کښینو به سره خورو.
لوبغاړه او ځوانانو د غراز پر نورو ځوانانو هم ژغ وکړ چې له نشي توکو لاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تودی خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبې هم واده کوي او مینهوالې زیاتېږي خو د لوبغاړو بیا غوښتنه دا ده چې په دغه ولایت کې د یو معیاري لوبغالي ورته جوړ سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. نظام الله صافي له کونړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکېل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نشته. داسې طالبان وایي په روژه کې جهاد ثواب لري، دا منم خو د خپل ولس وژل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنګ کې لټوي. شفیع الله افغان له د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي، د اوربند ملاتړ کوو خو د دایمي اوربند. ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیې نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی خبرو. خو لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنه، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینه ایډنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاری لپاره ده، او دغه دوه ملي لوبډلو پرون هم په ایډنبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نېټه کېږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په نولسمه او یوویشتمه نېټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر څوارلسمې دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی، دوه دیرش لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه لوبې کېږي، او د روژې میاشتې تر اتویشتمې نېټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اجاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اجاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول درې ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د روانې راتلونکي لمریزې جوزا په 11مه نېټه له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په میټروپولانیتو مادرید استډیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره پا دیخ پرونه که پر ماشومانو باندی دی کسی دی اغیز پاک لخبری کهو اکسی دی ماشوم پر جوند او روزنه چه اثر لری
دی کسی پا وسیله پا ماشوم که زلورتوب پا ماشوم که خلاقیت پا ماشوم که نوخت پا ماشوم که شجاعت پا ماشوم که پر نفس لور اعتماد مو کولی سو چه دی کسی پا وسیله دوی تا انتقال کن
پا پایل که پام دیاک لدیوی مور ماشوم او خلق خبری او رو ور پسی پدی غگی بود چه ماشوم تا چه رول کیسه او ویلشی او لروانی ارخه هم ده ماشوم پا ذهن دی کیسو اثر چیرو دخ پروانه ما فرشتی مرسل جوره کرده درنو دوستانو ماشومان ده کیسو نکلونو او داستان لاری کولیشی چه قایق پختو گد در کری او ده جوان لعص کولارو سر بلد شی پا کیسو که اتلان دیاغو مثبت او منفی کروره نوی کلمه ده کلمو لترکیب سخه جمله او داس نور دی ماشوم پا زین که داس جوار زیخ پلوی چه بیای دی جوان تر پای هم نیری کی ورانگه ها پینز کلن ماشوم ده چه لمور پلار او نور مشرانو سخه کیسو تخه پا دقات سر اغواگ نیسی او بیای نورو همزولو تاویی مرکه میو سره کرده دیاغی خواگو خبرو تا اغواگ شی
تو کلنه؟
پنځه کلن.
ته اوس درته وایې چې قصه چا درته ویلي کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور لري راته ویلې.
د چی شي قصه درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي. بیا دې ته خو هیڅ نقل درته کوي؟ لکه ډیر.
ډیر. بیا خو ما تراس مې وې داسه.
ښه. څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړې؟
ډیر مې نه دي زده کړې.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني. نه دې مسؤلین څه وکړه؟
مو دې مونږ نسرودین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي. دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکی داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکړي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق